ستړي مشه دا مشال ریډیو دی نن د چهارشنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د فروری د میاشتې 23مه نیټه د شاهین بونیری مو تاسو ته په دغه یو ساعت خبري غړې کړکلې وي. په خبرونه کې حال درکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بلنه ماسکو ته ځي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ احتجاجي پرلت دوام لري او د مومندو په غلنه کې د ورکوښو کسانو کورنۍ وایي د مارچ په 2مه به اسلام آباد ډي چوک کې احتجاج کوي. دغه سره تړلي نور موضوعات هم شته. کوړمبې د احمد شاه زمینا د دې خبرو
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې په دورزنی سفر مسکو ته ځي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلي کالي وزیر راخوش نسونو د اسلام آباد پر لور بلانګ مارچ کوي او ټاکل شوی چې امریکا به پر روسیې د بندیزونو لمړی برخه عملي کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې په دورزنی سفر مسکو ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري پر 22مه په بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به لیدو پر مهال د انرژي په برخه کې پر همکاري سربیره پر دوه اړخیز اړیکو، مهمو سیمه ایزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د اوکراین پر سر د مسکو او د امریکا په ګډون د لویدیځ هیوادونو سره اړیکې ترنګلې شوې دي. خو عمران خان د فبروري پر 22مه له روسي ټلویزیون چینل آر ټي سره په مرکه کې ویلي چې نه غواړي د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ شي. نوموړي ماسکو ته د سفر مهم مقصد د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراخول یاد کړی دی. د کراچي پولیسو پرون د 2019 کال په یوه مقدمه کې د علي وزیر گرفتاری په ډاګه کړې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان ټکټ پر مشال لري ټول چې علي وزیر د کراچي په سرابګوټ کې د 2019 کال د جنوري پر 6مه یوې جلسې ته د ریاست زد وینا په تور نیول شوې دي. د نوموړي په وینا د فروری پر 14مه د ترګيري زد عدالت په دغه مقدمه کې د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړی او پولیسو لوړاندله په زندان کې د بندي علي وزیر گرفتاری پرون په دې مقدمه کې موشول. د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ او د پاکستان په کامیاب اسمبلی کې د جمهور رئیس منتخب استازي علي وزیر د څه باندې 14 میاشتې راهیسې په کراچي کې زنداني دي. پر نوموړي په کراچي کې په 2013، 2019 او 2020 کلونو کې د ریاست ضد بنا او تور دي چې هغه ردوي. د پاکستان سپریم کورټ نوموړي ته د 2020 کال په مقدمه کې ضمانت ورکړي خو په نور دوه مقدمو کې لا هم دغه ضمانت نه دی منل شوی. بلخوا په کراچي کې د سنا اسمبلی مخته د علي وزیر دره خوشکو لپاره د پښتون ژغورني غورځنګ احتجاجي پرلتن په ولسم ورځم روان دي. د پی ټی مشر منظور پښتون تیر شپه پرلته په وینا کې ویل کې غشتنی ونه منل شوی نو د اسلام آباد پر لور بلانګ مارچ یا احتجاجي لارون کوي خو نوموړي یې کرنې ته ونه شو.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټ نه واخلا تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي.
په کراچي کې د فروری له 13 روان دي پر لاته د پی ټی ایم پر غړو سربیره د بلابلو تنظیمونو غړي عوام خلک هم ورځي. تاکه سوی چې امریکا به پر روسیې د بندیزونو لمړی برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر امریکایي ولس په وینا کې وویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړي چې لکه بلې پر دوو روسي بانکونو د بندیزونو ترڅنګ د لویدیځو هیوادونو مالی ادارو ته د مسکو پر لاسرسي بندیز لګول کیږي. نو مړ زیاته کړي چې د اوکراین په اړه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اداوي دوی نسي تیرېستلی. دغه په وینا کې روسیې خپل تیری ته دوام ورکړي نو نور بندیزونه ورباندې لګېدای شي. بایدن د پوتین دغه ذکر شوی پلان په حواله دا خبره وکړه چې د اوکراین د ختیځ ورا خواسیمو ته به ځواکونه لیږي. دا له هغه وروسته ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سیمو ته نه نوځي. نوموړي تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین په ختیځ کې د دوو بیلتون غوښتونکو سیمو دونیسک او لوهانسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. او افغانستان او بنګلادیش سره لنډ د کرکټ د درو یو ورځنیو او دوه شلوریزو لوبو سیالۍ پیلوي. په بنګلادیش کې دونکو د سیالیو کې لومړی ورځنی لوبه نن په چوډګرام ښار کې روانه ده. افغانستان لومړی بیټینګ کوي او په 9 اوورونو کې څلور لوبغاړي سوځیدلي او یو سل شپږ منډې جوړې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مور د وردونکو او څنګه چې په خبرونو کې باور ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بلنه نن د روسي په دور دني سفر ماسکو ته ځي. د پاکستان بارنو شر وزارت په وینا دواړه مشران باندې دو پر مهال د انرژي په برخه کې پر همکارۍ سربیره پر دو اړخیز اړیکو مهمو سیمایزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په موضوع باندې خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د یوکرین په سر د ماسکو اړیکې د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو سره ترنګلې دي. په دغه اړه تفصیل د فرخنده اسد پر راپور کې.
وزیر اعظم عمران خان دا سفر د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه کوي. نوموړی بهلته د روسي ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دا په تیرو ډیر وشتو کلونو کې د پاکستان د حکومتي مشر لومړی سفر دی. عمران خان ماسکو ته دا سفر په داسې مهال کوي چې د یوکرین پر سر د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ تناو له هغې وروسته نور هم زیات شوی دی چې د فبروري پر 21مه ولسمشر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د یوکرین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته نوسی. بلخوا د پاکستان یو پخوانی سفیر او د سیاسي چارو پوه آصف درانی د فبروري په 22مه مشال ریډیو ته وویل پاکستان بنه غواړي چې د یوکرین پر مسله کې ځان ښکیل کړي.
یو کلر یا د امریکا کلر هغه کې پاکستان دومره لاس هم نه دي او پاکستان لاس به هم نه اچي. د دې کوشش بدای چې پاکستان پالیسی به نیوټرل او خصوصا تجارتي او بیا روس چې دی پاکستان کې د نورد سټریم ګاز پایپ لاین تقریبا یو سو کلومیټر پایپ لاین دی هم جوړي. یو دا خو یو ډېر لوی پروژه دی. بل بیا ډیفنس پلر کې فلال په دومره نه
پاکستان او روس په 2015 کال کې د نارت ساوت ګیس پایپ لاین منصوبه لاسلیک کړې وه او تمه ده عمران خان له روسي چارواکو سره پر دغه منصوبه چې اوس د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي هم خبرې وکړي. بلخوا ولسمشر پوتین د فبروري پر 21مه د یوکرین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او ډونیسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. کرملین ویلي چې دا سندونه د دغو سیمو مشرانو پوتین ته وړاندې کړي وو. بلخوا له روسي چینل آر ټي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې چې دغه خبري ادارې د فبروري پر 22مه په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې ده، وزیر اعظم عمران خان ویلي ماسکو ته د سفر مهم مقصد یې تجارتي اړیکې پراخول دي.
زموږ مقصد دا دی چې د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ نشو. د پاکستان د آبادۍ 50% د غربت له کرښې ښکته ژوند کوي، نو زما مهم مقصد له روس او نورې نړۍ سره ښې اقتصادي او تجارتي اړیکې جوړول دي. د کرونا وبا له وجې زموږ اقتصاد ډیر تاواني شوی دی او زه هیله کوم چې روس له غربي نړۍ سره د یوکرین شخړه په پوره نتوګه هواره کړي.
له عمران خان وړاندې په 1999 کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته ماسکو دوره کړې وه او تیر کال د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس څانګې استاد ډاکټر عبدالروف وایي په مخکینیو وختونو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوي.
پاکستان 1950s کې د مغرب دوشوی اتحادونو کې شامل شو او روس دغه اتحادونو کې د پاکستان شاملېدل خنه ګرځ. بیا د هغې نه پسته په افغانستان سره د روس تعلقات او بیا د یو کم اتیا کې د روس اته کې د سور انقلاب راتګ او بیا د هغې نه پسته د روس تاریخي حمایت کول بیا روسي فوجونه راتلل. په دې ټولو کساله کې پاکستان د روس د فوجونو خلاف او د روس د پالیسۍ په افغانستان کې د پالیسۍ خلاف ولاړ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼه ورکړي چې عمران خان به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کوي او تمه ده عمران خان په ماسکو کې هلته میشت د پاکستان د تجارانو یوې ډلې سره هم وګوري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال بے شک چکا
دینا دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکے
دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ په درا
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال لیډر دغه وردون کو سرزو کرا چیتا چرتشی د پروري ل دیر لسه می د سنه سبله مخه تا د علي وزیر دره خوشی کول لپاره د پختون جغورن غورزنګ احتجاجي پر لټ روان دي. د کراچي پولیسو پرون د 2019 کال په یو مقدمه کې د علي وزیر گرفتاری پټاګه کړی ده. د پختون جغورن غورزنګ مخکه خو د پاکستان په قامي سمله کې د جنوبي وزیرستان منتخب استاذي علي وزیر لسبان دي سوار لسو میاشت رئیسی په کراچي کې د ریاست زد وینا په تور زندانی دي چې هغه ردوي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیر شپه پر لټ په وینا کې وی دی کای غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد پر لور با لنګ مارچ کوي. په دغه اړه نور حال کراچي نیاز علی خان راکړي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروري په 28 د کراچي پولیسو علي وزیر د 2019 کال په یو مقدمه کې گرفتاری خودلې ده او بیا د ترهرګرۍ ضد عدالت نمبر 2 علي وزیر زندان ته استولې ده.
په دې کیس کې د علي وزیر گرفتاری خوله دا په دریم کې شو د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې ده او عدالت دې په عدالتي تحویل کې واغستو جیل ته ولېږو.
قادر خان اډوکیټ وایي چې د کال 2019 په 6 جنوري په کراچي کی پی ٹی ایم جلسہ کڑی وا او بیا د جلسی رستو د سوراب گوڑ پتانا کی د علی وزیر سرا په عالم زیب مسجد نور اللہ ترین محمد شیر مسجد او نور په زد مقدمه درج شوی با او بیا د دغه کال د پروری په 28 په کراچی کی عالم زیب مسجد نیولې شوی وو چې بیا د پاکستان سپریم کورٹ ولا ضمانت ور کړی. قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروری په 14 د تر هر غری زد عدالت په دغه مقدمه د اوریدنې په وخت د علی وزیر د سمدستی نیولو امر کړی وو او بیا اوس پولیسو وړان دینا په زندان کې بند علي وزیر په دغه مقدمه کې هم گرفتاری خودلی او بیا عدالت علي وزیر زندان ته لیږلې دي. دا په داسې حال کې چې علي وزیر لته رسوال لستو میاشتو راهسي په زندان کې بندي واندي او بیا پښتون ژغورني غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د 13 فروری راهسي په کراچي کې د سنې سملې مخته احتجاجي پر لټ هم پیل کړی دي. منظور پښتین د فروری په 28 ماسخوتن په کراچي کې احتجاجي پر لټ په وینا کې ویل چې غوښتنې مو پوره نشوي نو د اسلام آباد په لوري به لانګ مارچ کوو.
کچېرې مسلې نه سرحل کېږي نو لانګ مارچ ته ځانونه برابر کړئ، په ملګرو غږ وکړئ. خو یو خبره بیا کوم، لانګ مارچ سټارټ به د یو پریس کانفرنس نه کېږي چې په هغې کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټې نه واخله تر سواتا پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي. پکې که په لانګ مارچ نه وشوله بیا بېغماشۍ نه دي لارې ورکې، ډېرې لارې شته دی. خو دا به ورته ثابتوو چې تا به تمه نه
د پی ٹی ایم مشر منظور پشتین وایي چې سن حکومت ته د علي وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته واخلي او سن حکومت دا قانوني اختیار لري. خو بل خوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د فروری په 28 په پیښور کې ویلي چې حکومت دا اختیار نه لري او ځینې قوتونه په دې خوشاله نه وو نو ځکه د علي وزیر په ضد مقدمه په کراچۍ کې جوړه کړې او علي وزیر یې په کراچۍ کې زنداني کړې او د علي وزیر د خوشو کولو اختیار د دوی له صوبایي حکومت سره نشته. په کراچۍ کې سنې سملې مخې ته روان د پی ټی ایم دغه پرلت ته هر ورځ په ګڼ شمیر کې د بیلابیلو تنظیمونو غړي او بیا عام خلک هم راځي. د فروری په 28 د پاکستان سپریم کورټ نامتو وکیل علي احمد کرد او نورو وکیلان هم په دغه پرلت کې ګډون کړي. علي وزیر د 2006 کال د پی ټی ایم د سوراب کورټ په جلسه کې د ریاست ضد وینا په تور کې د 2006 کال د دسمبر په 14 نیولې شوی وو چې تر اوسه په زندان کې دی. پی ټی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت ورکړي. خو علي وزیر د 2013 او 2019 په مقدمو کې لا د کراچۍ په زندان کې دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د د مومندو په غرنه کې د ورکو شو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په دویمه په اسلام آباد ډی چوک کې احتجاج کوي. د ورکو شو کسانو خپلوانو پرون د لاریون او مظاهرې پر مهال غوښتنه کړې ده چې کله د چک د کورنۍ غړیو جرم کړی وي نو سزا دې شي او که بی ګناه وي نو خوشې دې کړل شي. په زوره د تری تم شو کسانو خپلوان د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو د هغوی د برمته کولو تور پورې کوي، خو یادو ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي. په دغه اړه نور معلومات شانواز ترک زیرا کوي.
فروری په 22مه په غلن هډ کوارټر مومندو کې دغه مظاهرین لخوا اول تر بازار لاریون شو، ورسته ورته د ساپو د سیمې میرفضل ساپی چې خپل بچی هم د یوې مودې راسې ورک دي دغه احتجاجیانو ته وینا وکړه.
دو تاریخ لپاره موږ چې کومه اسلام آباد دی چې دار نه ورکو هغه کې وزیرستان، خیبر، باجوړ، اسواد، عموماً او صافی دا ټول په هغه کې شمولیت کوي سره د ماشومان په موږ هلته ځو هلته به موږ فرلت وو.
په مومند کې څومره تنان ورکتي او بیا داسې چې څومره اورک شوي واپس کورونو ته راغلي دغه معلومات خو د چا سره نشته. البته د هغه تنظیمونو لکه پښتون ژغورن غورځنګ او ځینې نور بیا وایي پاکستان کې څه 8000 تنان اورک دي او دوی داسې وایي چې دغه تنان سیکورټي ادارو اوچت کړي وو، خو سیکورټي ادارو دغه تورونه رد کړي دي. وایي اورک تنانو کې ځینې افغانستان ته تللي وو، هغلته مړ دي، ځینې د وسلوالو ملګري او خودکش چاودنې کړي دي. د تیر کال 2020 په فروری کې د پاکستان د پوځ ترجمان میجر جنرال افتخار بابر پر رولپنډی کې یو پریس کانفرنس کې ویلي د اورکو تنانو د موندلو کمیشن تر ډیره حده پورې دغه مسله د هواري اړخ ته بوتلې. د کمیشن سره د شپږو زرو اورکو شو تنانو شمیره وه چې پکې 4000 تنان پیدا شوي او بقایا تنانو د موندلو مسله به هم ډیره زر هواره شي. خو بیا داسې چې د ځینو کورنو غړي لا هم ورکتي او کورونو ته واپس نه دي ورغلي، وخت په وخت احتجاجونه کوي. د محمد دغه احتجاج له د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او د محمد اوسیدونکي مراد افغان هم ورغلی وو.
موږ ته یو خبره وکړي چې ستاسو بچی یا ستا یا نشته دی چې موږ زړونه صبر شي. یو سړی مړ شي د هغې خو بس یو ورځ دوه درې خفګان یا تیر شي، دا خو زندګي ده. دا تر څو پورې به دا بچي اړن خړن تر څو پورې به دوی د خپلې دروازې انتظار کوي.
یاد دی وي په نومبر 2020 کې قومي اسمبلی یو قانوني مسوده چې نوم یې کریمینل لا ترمیمي بل 2021 منظور کړو چې تر مخې یو څوک بے درکه کول جرم ګرځولای شي. خو سږ کال د جنوري په 3مه د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاري په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې ویلي هغه قانوني بل چې دوی د قومي اسمبلی نه او د اړوند کمیټونو منظور کړو په سنټ کې میسنګ او یا ورک شوی دی. دغه بل کې دی او چا د ورکوړو لپاره په کریمینل لا نومي قانون کې په ځینې مادو کې ترمیم شوی چې پکې سزاګانې هم مقرره شوې. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو سترګو خیبر ضلع ته چرته چې فوجي او انتظامی چارواکي وایي چې د تیراکو کې خیل راجګل درې کډوالو د ستنېدو عمل پیرولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي او د مارچ له درېمې بعد د لړۍ پیل کړي. د چارواکو په وینا په 2013 کال کې د تیراکو کې خیلو نه سبان د 40000 کورنۍ جمرود ته کډه شوې وي او هلته له خپلوانو کره دېره شوې وي. دا چې حکومت د کډوالو د ستنېدو لپاره څه چمتووالی نیولی او دغه کډوال څه غوښتنې لري د فرهاد شینواري په راپور کې اورو.
په تیراکی میشت د پاکستانی پوځ د 103 وینګ لیفټننټ کرنل تیمور د فبروري په 2 په جمرود کې وی جرګې ته د خپلې وینا په وخت وویل چې ډېر ضربه د کوکی خیل کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شي.
3 مارچ سے جو ہے ہم آبادکاری کا سلسلہ شروع کریں گے جس میں 15000 خاندان جو ہے وہ واپس آئیں گے.
دی وی د مارچ دری منیټې نه به هلته د بیا آبادۍ لړۍ روانه شي او په لومړۍ مرحله کې به خوښه 15000 کورنۍ ولیږو. هلته حکومت لږ تر لږه 21 سکولونو ودانۍ تیاری کړي. لایو سټاک یعنی د څارویو چرګانو ورکولو منصوبه هم لرو. 2000 پولټري یونټې یعنی دولسو زرو پور چرگان او چرگ بخل کتا ترلا سشی همدارنگ خل کتا با گڈان اور کولیشی او سلور ڈیری فارمون با هم پکی جوڑی گی حل تمو ٹریکٹر لگیا کڑی چد خل کو شاڑ شو ازمکی بیا ہوا رکڑی
زمینیں جو 12 سال سے کاش نہیں ہوئی ان کو ہم سیدھا کر رہے ہیں
د تیرا رجگال کاڈوالو د تحریک او مشر زرغن شاہ کوکی خیل مشال ریڈیو توائی مونگ د کاڈوالو دستنے دوستائے نہ کو خو حلتا وس ہم سہولتون نشتا او پکار دا حکومت حلتا بنیادی اڈانا بحال کڑی
ټول نمخ کی بنیادی پر ریاست باندے د تعلیم ذمہ داری دا التا تعلیمی ادارے نشته دی بیا صفه وب ورکول ذمہ داری دا ریاست التا صفه وب بالکل نشته دی د خواتین او زنانو کم مشکلات چی غی التا بجلی اس مخینه نشته دی کما د جرندونه چی جوړی دوم کی بجلی د التا دوی نه کړي روډ نشته دی ډیسپنسری یا بیچو یا وړو کې کلینیک باندې نشته دی نو دا ټول خبرې دی ژوند تیرېدل لپاره التا ارسه ویران وجاړ پراته دی
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په 2010 لس کې د تیراکو کې خیلونه د بدمنې لامل سبان دی 40,000 کورنۍ جمرو ته کډه شوی او هلته خپل خپلوانو کرا دیر شوی په خیبر کې میشت پوځي چارواکی وای چې تیرا راجګال سیمه هم په دې ورستو کې د وسلوالو نه پاکه کړې او په مرحله وار توګه بورته د کډوالو ستنېدل پیل شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او
اسلام آباد ہائی کورٹ نند پاکستان مرکزی حکومت تامر کڑے چې د برخنائی جرائم و قانون تر شلم ماده لاندې دے سکت نیسی دا لاغی ورستو دا چې پرون د پاکستان د خبر اعلان و مرکزی تنظیم د برخنائی جرائم و پا قانون کې د صدارتی فرمان لاره نوی بدلونونه په اسلام آباد ہائی کورٹ کې چیلنج کړل د خبر اعلان و بیلابیل تنظیمونو وایي چې نوی صدارتی فرمان دا بیان پر آزادې باندې یو گزار دی او چې ترسو حکومت دا بیرته نوی اخستې نو دوی بعد دې پر ضد خپل مبارزه جاری ساتي په دغه اړه باندې نور تفصیل د غلام غوث پر راپور کې
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبرې اعلانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي خبرې اعلان ځکه اندېښمن دي چې دا ډول نوی قانون سازی د بیان د ازادۍ د روح سره په ټکر کې ده او اندېښنه ده چې دا به د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي
دا چې کوم د ازادۍ صحافت بالکل روح خلاف دی او زموږ دا چې کوم پی اف یو جی دا پی بی اے دا اے پی این ایس دا سی پی این ای دا او سونه چې کوم صحافتي تنظیمونه دي کنه د دې خلاف عدالت تللی دي او موږ امید لرو چې عدالت چې کوم د ازادي صحافت لپاره خپل فیصله وکړي او حکومت چې کوم اړین راغلي دی دې دا آرډر ورکړي چې دا واپس رالی او چې کله پورې دا واپس نه رالی زموږ احتجاج زموږ تحریک زموږ ازادي صحافت لپاره چې کوم آواز موږ دا اوچتو ان شاء الله
خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري د پرورۍ په 16 نیټه د رسنیو د بیلابیلو ادارو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخي نیولو لپاره دا نوې صدارتي آرډیننس جاری کړې شوې ده او د دې قانون لاندې به په ټولنیزو رسنیو د یو چا بدنامول یو ناقابلی ضمانت جرم وي او عدالت به په شپږو میاشتو کې دننه د دې د فیصلې پابند وي او د دوو کلونو د بند په ځای په دې قانوني مسویده کې د بند موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده خو په مرکز کې د پی ایف یو جی په نوم د خبر اعلانو د تنظیم د یوې بلې ډلې مشر شهزاده ذوالفقار وایي په دې نوي صدارتي فرمان کې ډېره زیاته قانوني نیمګړتیا ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده
شپږ میاس به یو سړی دننه یي خو چې ګرفتار به یي شپږ میاس بعد که ثابت نه سوله نو حکومت یا سټیټ به څه ورسره کوي او موږ خپله چې دی یو زموږ جوائنټ اکشن کمیټي دي په هغه کې موږ د حکومت سره چې دی دغه په نیګوسیشن کوله چې فیک نیوز چې دی چیک ونگ اور رکاون د پارا سے ایگزسٹنگ لاسٹ چدی پاگا کے امپرومنٹ راوڑی پاگا کے چینجز راوڑی اور دا شپج میں آتو سلور میں آتر حکومت مشترہ نیگوزیشن کیو اچانک حکومت یک طرفہ امینمنٹ راوستا لہا
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو هم د ټولنیزو رسنیو د کنټرول کولو په هدف جوړ شوی دا نوی قانون رد کړی دی. په پیښور کې وکیل تاریخ افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي،
پارلیمنت موجود دی او دا موجوده حکومت ټول په اډینسونو باندې چلیږي، نو دا خو دغه ځای کې پبلک ریپرزنټیشن چې دا خاصي یوزلس بیا کوا کی حکومت دا غواړي ڈس انفارمیشن روک تھام دپارا اقدامات اچت کی نو دا با پارلیمنٹ کی دا بل راولی اگے باندھے با اپوزیشن او حکومتی بینچوں نے پدی باندھے بات کی گئی، عام سوسائٹی کی پدی میں جرنلستان بات کی، پدی میں وکیلان بات کی، عام سول سوسائٹی میں پدی بات کی، اور یہ مشترکہ بل براؤڑی اور پروگرام براؤڑی اور آگے مطابق بلاد رکھی گی دا سے ہونے کی گی.
حکومتی چارواکی هڅه کوي چې د خبریالانو ځینی تنظیمونه د دې نوې قانون په لړ کې په اعتماد کې واخلي، او د اطلاعات وزارت د پرورې په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو شریکی ایکشن کمیټې ته په دغه اړه په اجلاس کې د شرکت بلنه هم ورکړې وه، خو خبریالانو د دغه اجلاس څخه بایکاټ کړی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث راپور مورد اوریدونکو، د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن هغه سیمو ته د حکومتي چارواکو پر سفرونو بندیز لګولی چې د مارچ په 1 بلدیاتی ټاکنې پکې کېدونکې دي. کمیشن د پرورې په 28مه نیټه په خپل بیان کې ویلي، د هر هغه چارواکي پر ضد به قانوني کاروایی کیږي چې د هغه سیمو دوره وکړي یا پرمختیایي کارونه اعلان کړي یا د کمی منصوبې پرانستو کی چې هلته بلدیاتی ټاکنې کېدونکې دي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور حال راکړي.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن دا فروری په 28مه جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د صوبې په 13 ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو دویمه مرحله کېږي، او دغه 13 ضلعو ته به سرکاري عہده لرونکي یو کس هم نه دوره کوي، نه به د کوم ترقیاتي منصوبې اعلان یا پرانسته کوي، ګنی پرڅد به قانوني کاروایی کولی شي. دغه علاوه الیکشن کمیشن د ووټرانو د پوهې لپاره پیښور کې د خبریالانو، مدني فعالانو، نرخزیانو او تعلیمي ادارو استادانو لپاره یو تربیتي غونډه هم وکړه چې ووټران په شپږو بیلابیلو بیلٹ پیپر تا د ووٹ اچولو په طریقه پوه کړی. د الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیډو ته دغه تربیت بحق لوای
څنګه وایو چې لوکل ګورنمنت حواله سره چې کم د پروسس ته چې د اغه حواله سره په دغه ازلا کې چې کم پولیس ته کم ووټرز دي اغه مونږ د دې مرحلو نه آگاه کو، اغه مونږ د دې د شپږ بیلټ پیپر سره کم دي د کلرز نه ردي اغه نه واقف کو، د اغه سلسله کې مونږ دا وی چې را دي کې چې د میډیا ډیر اهم کردار دی، میډیا په ذریعہ باندې د آگاهی راځي. تاسو مقصد بل دا وو چې دا کم اتل ضلع دی په اغه کې چې کم زمنګا رپورټرز حضرات دي، کم زمنګا سیول سوسایټي دا یا صحافیان حضرات دي، دا اغه دا خبره هو منګا اغه منګا سنسټایز کو.
تربیت اخستون کی خبريال محمد رشاد وای چې تیر ټاکونو کې هم د شپږو بیلټ پیپر له وجې ډېر روټونه خراب شي وو، او ځکه چې ټول خلک په خصوصي توګه زنانا یا مشران په دغه نه پوهیدل، خو دوی به د خپل لیکلو او د پروګرامونو له وجې عام ولس ته پوهه کولو هڅه کوي.
دا قسمه دغه ضروری وي چې اغه ته مرحلہ کی کم رپورٹس راغلی چې صرف 4% ووٹ شوی دی په تحصیل کونسل باندې، بیا دغه شانی په یوځای کې زنانه هم منکړې شوی دی. ګور اوس موږ رپورٹنګ کوو، په خپل رپورٹنګ پترو باندې موږ خلکو ته دا کولای شو، موږ په اخبارونو کې دغه لیکل شو چې الیکشن کمیشن دې اړه باندې څه اقدامات کوي، په مختلف کم زمون خلک دي، هغه نارینه دي، زنانه دي، ترانسجنډر دي، دا موږ یاد کړو په دې کې به ان شاء الله موږ چې د خپل رپورٹنګ په ذریعہ باندې د خپل پروګرامونو په ذریعہ باندې موږ کوشش دی چې دغه هم د خلکو ته دا میسج کنوي کو.
ونډه کې تربیت اخستون کې د نرخزیانو د سازمان یو مشره قطرینه خان وای چې ډیر ګټور تربیت وو، او دوی به اوس خپل ملګری هم په دې پوه کړی، خو دوی غوښتنه وکړه چې د دې د ووټونو د رجستریشن د شناختی کارډونو د جوړولو او دغه نه علاوه د لپاره یو مخصوص څوکې هم وټاکلی شي چې د دې نمائندګي په صحیح توګه وشي.
زمونږ پاکستانی په حیثیت باندې حق جوړیږي چې موږ خپل ووټ پول کې خو ډیر د بدقسمتۍ زمونږ غټه خبره ده چې زمونږ اوس پورې ووټ رجستر نه دي. زمونږ پکې تقریبا 18 20,000 ترانسجنډر دی او ګورنمنت 200-300 ترانسجنډر رجستر دی. نو دا ډېر د افسوس خبره ده. موږ وایو چې د موږ مینارټي د لپاره خپل سیټ ظرف سیټ شوی چې داسې موږ لپاره یو سیټ الاوډ شي، ځکه چې زموږ خپل کس په اسمبلی کې ناست وي. نو زموږ به ډېر زیات ایشوز کم کارونه مسلې به حل کیږي.
په دا حق لباندې الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې دوی په ټوله صوبه کې د نرخزیانو د شناختی کارډونو جوړولو نه علاوه د دوی د ووټونو رجستریشن هم پیل کړی دی او د ووټونو اچولو په لاره کې به د دوی هر ډول تربیت کوي. دا په عمل ده چې د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې ترسره شوي او باقي 13 ضلعو کې به د مارچ په 1 کیږي چې پکې قبایلي ضلع هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان راپور مو اوریدونکو په پختونخوا کې د غرمې 12:00 شوې دي. دا وخت د احمد شاه زمینه د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې په دورزنی سفر مسکو ته ځي. د پاکستان بهرنی چار وزارت پرون په بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژي په برخه کې پر همکاري سربیره پر دوه اړخیزه اړیکو، مهمو سیمه ییزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. په کراچی کې د سند اسمبلی مخته د علي وزیر د رخصت کولو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت نن په 12 ورځم روان دي. د پی ټی مشر منظور پښتین تیر شپه پرلت په وینا کې ویل کې غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ کوي. ټاکل شوی چې امریکا به پر روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون امریکایي ولس ته په وینا کې ویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړې چې له کبله یې پر دوو روسي بانکونو د بندیزونو ترڅنګ د لویدیځو هیوادونو مالي ادارو ته د مسکو پر لاسرسي بندیز لګول کیږي. افغانستان او بنگلاديش سره لنن د کرکټ د درو یو ورځنۍ او دوو شل اوریزو لوبو سیالي پیلوي. په بنگلاديش کې دونکو د سیالي لړ کې لومړی ورځنۍ لوبه نن په چټوګرام شار کې روانه ده چې تر دې د افغانستان په 15 اورونو کې 1.5 منډې جوړ کړي او څلور لوبغاړي له لاس ور کړی دي. بلخ د پاکستان کرکټ سپر لیگ هم په لاړ سیالي لړ کې نن ملتان سلطانز له لاهور قلندر سره او پېښور زلمی بیا سبا له اسلام آباد یونایټډ لوبډلې سره لوبه کوي.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو رازو نړیوالو چارو ته د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان کړی دی. جو بایدن دا پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې یو شمېر روسي سرتیری یوکرین ته داخل شو. د ماسکو له دې اقدام سره په یوکرین کې د سختې جګړې ویره زیاته شوې ده. په دغه اړه باندې نور حال احمد شیبر راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دېره کېدو خبر ورکړ چې د ناټو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لوري هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدانی په ګډه ځواب ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستې وي په دې شرط چې جدي وي. د روسیې د خبرو له مخې نه، د هڅو له مخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغې ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې هیواد به یې اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي او په بالتیک حوزه، لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې او دې سیمو ته عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې ترڅنګ متحد ایالتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایدن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګېدلي دي چې د لویدیځ مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري او که چېرته روسیې خپل تیري ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
فلم ستار زده پښتو فلم ستار شاهد خبر کومه
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیمه، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
هند افغانستان ته د پاکستان لارې د هغه غنمو لومړی برخه واستوله چې مخکې د هغه د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر لارې د 50 بار وړونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. د هند بارنو چار وزیر وایي چې له افغانانو سره به د نوې ډیلي مرستې دوام پیدا کړي. په دغه اړه احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
افغانستان ته د هند غنمو لیږدېدل پیل شول. لومړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان له لارې جلال آباد ته 2500 ټنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لیږدېدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا، په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله. شرنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو دوی درې میاشتې ولګېشي. لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شول. هیله من یو چې د اتاری بندر له لارې څو ځله نور د دوو دریو میاشتو په ترڅ کې دا غنم انتقال شي او زموږ د 50,000 ټنه غنمو شمنه په ځای شي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاس مرستې ورسره کړي دي. پاکستان د خپلې خاورې د هند مالونه ډېر کم پرېږدي، خو اسلام آباد دا پله د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي. هند ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به یې مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندویه نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي.
د احمد شیبر راپور مور د اوریدونکو. په ننګرهار کې د مزدورانو اتحادیې د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل شتمنۍ دي آزاد کړي. پرون په جلال آباد کې یو سوله ییز لاریون په ترسره کولو د مزدورانو اتحادیې په سلګونو غړو وینا وه چې دغه شتمنۍ په آزادولو سره د افغان ولس ته له اقتصادي فقره نجات ورکړي. تفصیل له جلال آباد زمونږ د مشال ریډیو همکار راکئ.
د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د پریښودلو په موخه د مالیلونو اتحادیې د سوله ییز لاریون د جلال آباد ښار په ملنګیان واټ کې د پروري په 28 نیټه ترسره شو. لاریون کوونکو د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر د 11 پیښې د قربانیانو پر کورنیو د افغانستان 3.5 میلیارد ډالرو د ویشلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پریکړه د نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله او غوښتنه یې کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پریښودل شي. په دې موقع د افغانستان د معلولینو د سرتاسری شورا مشر مسعود صافی وویل
موږ ډېر ناچاره غریب بیچاره ولس یو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس نه هیله کوو، د هغې د محاکمو نه هیله کوو چې د افغانستان کنګل شوې پیسې د افغانانو او د افغان ولس امانت دی او بېرته یې وسپاري. موږ په ګاونډیانو امنیت شورا په نړیوالو غږ کوو چې موږ سره همغږي شي تر څو د افغان ولس کنګل شوې پیسې بېرته افغانانو ته وسپاري.
د لاریون کوونکو په خبره په تیرو سباندې سلویښتو کلونو کې د جنګونو له امله لاس او پښې پرې شوي او په سختو ستونزو کې ژوند کړی. دوی زیاتوي چې افغانان د سپتمبر په پیښه کې لاس نه لري. د امریکا ولسمشر دی د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. دوه تنه یې وایي
زما نوم رنګا دی درې نور اوسیدونکی یم. موږ دا د غریب
بیچاره پخیر ولس پیسې دی بل چاته نشي ورکولی نه مونږ منو ورسره او دیو نه مونږ حق غوښتونکي مونږ دغه مینونو دغسې حال کړو تکه تکه کړلو برباد برباد کړو ژوند هم دغسې تباه او برباد تیره شوه.
نن مې میاخان میناناک دی، د کوټ ولسوالۍ په کمانډو کې سرباز هم کنډکې سیز مري ټوله سي کې مې وظیفه لروده. څلور پنځه ځای په مرمو باندې په سینه لګېدلی یم. مین وویل یم خپې مې فرزه پرزه دي، دا مې د وطن ته خدمت کړی. زه خپل حق غواړم د امریکې څخه چې پار قیمت یې ځای غواړم. دونه قرباني مې د خاورې ته ورکړي، نور هم ورکوم ورته.
طالب چارواکو په امریکا کې د سپتمبر پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي او د یوې اعلامیې په خپرولو یې له امریکا غوښتي چې د افغانستان شتمنۍ د له قید او شرط پرته پرېښودل شي. د بشر د حقونو نړیوال سازمان هم د امریکا پر دې پریکړه د نیوکې تر څنګ ویلي چې که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې توګه تقسیمیږي، دغه هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي. لاریون کوونکو په څو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوست چې په یوه ماده کې راغلي ول. د ملګرو ملتونو له سازمانه، له اسلامي هیوادونو، اروپایي ټولنې او ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کوو چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانانو سره خپلې بشري او اقتصادي مرستې وکړي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن شو آغاز شوی دی. په هر دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي. چر سو اپین سو یا پورر شو یا څنګه د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې باور باندې مخته شو، بیا ډېر بد حالات سره مخ شي.
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي، لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجه او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجه ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال رادیو غوږی اوریدونکو سره د زنګړی راپور ته پښتو د هندي اروپایي ژبو د کورنۍ یو ژبه ده چې له ارقامو سره سم د شاوخوا 80 میلیونه خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یوه ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده. احمد شاه زمی د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته په دغه راپور کې کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه، لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسله ګړدودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅیده.
په
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. زه فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته دا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده، او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا با ثبات ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپوه او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونې خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 43.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخو د بیلابیلو سرچینو او څېړنو لمخي د افغانستان لا اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پاڼي رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده، خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کومو ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارودو او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او دا قامي ژبه ده، خو دلته ورته علاقایي ژبه وي او دا ریاستي تور باندې په مخکې بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبو یا د بیلابیلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخکې بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته یو اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا ځان برابر کړی دی. زه
پخپله د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو دپاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره اشنا سوله.
د ایتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی، چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 511، او په هند کې بیا 455 ژبې ویل کیږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغوت ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼه، او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
I'm not afraid.
She had power.